پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د سولې د مذاکرو په درشل کې طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستل دي. نن شنبه ده، د چونګاښ سرطان 28 د جولای 13 پایل خبرونه کیږي. اسدالله لودین الولی.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې لړۍ باید ژر بشپړه شي. د کندوز چارواکي وایي د ښار په لویدیځ امنیتي کمربند د طالبانو برید شنډ کړی. او د امریکا ولسمشر د ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویلي روسیا لا هم هڅه کوي د دوی راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال کینټ مکینزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادله د لړۍ پر بشپړتیا ټینګار کړی. د امریکا د ملي عامه رادیو په یو راپور کې راغلی چې جنرال مکینزی افغانستان ته له تازه سفر وروسته ویلي دا چاره باید بشپړه شي څو بین الافغاني خبرو ته لار هواره شي. نوموړي د تیرې سه شنبه په ورځ کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یوه لیدنه کې وویل متحده ایالاتونه د افغانستان سان ملاتړ ته دوام ورکوي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوي تړون له مخې باید د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د طالبانو شاوخوا 15,000 بندیان د افغان حکومت له زندانونو خوشي شي. په مقابل کې طالبانو هم د شاوخوا 1,000 حکومتي اسیرانو د خوشي کولو ژمنه کړې. خو له دې هوکړې د څه کم 15 میاشتو له تېرېدو وروسته هم تر اوسه دا بهیر نه دی بشپړ شوی. افغان حکومت ویلي شاوخوا 650 هغه طالبان نه پرېږدي چې جرمي دوسیې لري. د کندوز چارواکي وایي د ښار په لویدیځ امنیتي کمربند د طالبانو برید شنډ کړی دی. د والي ویان اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل د زاخیلو سیمه کې پر پرتو پوستو تیر ماښام طالبانو ډله ییز برید وکړ چې د ملي اردو یو سرتیری یې وواژه او دوه نورې ټپیان کړل.
دښمن د زاخیلو په سیمه کې د ملي اردو په بیسونو حمله کړې چې د ماښام تر اوو نیمو بجو پورې دوام درلود. د امنیتي د کومکي ځواکونو په رسېدو سره د مخالفینو دغه برید په شاته باور شوی دی او دوی ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده، خو دقیق شمېر یې معلوم نه دی.
مرادی وایي سیمې ته د تازه دمه سرتیرو په رسېدو طالبانو له سیمې پښې سپکې کړې. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي د جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ په چهارسای سیمه کې هم د طالبانو برید په شاتمبولۍ. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي دې برید کې شپږ طالبان وژل شوي. طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په پکتیا کې تختول شوی افغان سک نن سهار بیرته خوشی شو. د پکتیا د څمکنیو ولسوال عبدالرحمن زرمتی ازادي راډیو ته وویل ندام سنگ نن سهار همدې ولسوالۍ کې تختونکو پریښی چې اوس له دوی سره دی. د زرمتی په خبره له نښو نښانو داسې ښکاري چې نوموړی د واقعیتونو د پټولو هڅه کوي او شاید رواني شکنجه شوی وي.
چې د نامعلوم اشخاصو لخوا نه وړ شوی ده، ښه بېرته یې راوړی، دلته یې پرېښی ده. نو لا تر اوسه ودرې پلټنه روانه ده چې دې واقعیت ته چا زور پرې راوړی چې ته به واقعیت نه وایې. هغه واقعیت یعنې موږ پرې پوهېږو چې واقعیت نه وایې.
ندام سنگ څه باندې میاشت وړاندې هغه مهال څمکنوي کې وتښتول شو چې هلته د خپلو سپېڅلو ځایونو یا زیارتونو لیدو ته ورغلی و. تر اوسه د هغه د تښتونې او بیرته خوشې کېدو انګېزه نه ده معلومه. وسلوالو طالبانو هم د نوموړي په تښتونه کې خپل لاس لرل رد کړي وو. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویلي داسې استخباراتي معلومات ورسېدلي چې روسیا لا هم هڅه کوي د دوی راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. نوموړي ویلي موږ له مخکې هم پوهېدو، زه اوس هم تاسو ته ضمانت درکوم چې زه پر دې پوهېږم ځکه اوس ما ته بیا معلومات رارسېږي. بایدن چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما مرستیال هم پاتې شوی د نومبر میاشتې د 3 نیټې ټاکنو ته د ډیموکراتانو نوماند دی او له ډونالډ ټرمپ سره به سیالۍ کوي. په امریکا کې دا دی چې د مخالف سیاسي ډلې نوماند له ټاکنو مخکې استخباراتي معلومات ترلاسه کوي. بایدن چې پرون یې له خپلو ملاتړو سره په آنلاین ډول د مرستو راټولولو په غونډه کې خبرې کولې، خبرداری ورکړ چې که مسکو خپلو دې هڅو ته دوام ورکړي یوه واقعي بایه به پرې کړي. بلورته د امریکا د متحده ایالاتونو پاوز وایي ترکیه له سوریې څخه 3500 وسلوال لیبیا ته استولي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت راپور لیدلی. د پینټاګون د راپور پر بنسټ دا وسلوال د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې لیبیا ته استول شوي، څو دغلته د خلیفه هفتر په مشرۍ د ځواکونو په وړاندې له حکومتي ځواکونو سره مرسته وکړي. نړیواله ټولنه د لیبیا مرکزي حکومت په رسمیت پیژني. په لیبیا کې 2011 میلادي کال کې له پراخ پاڅون او پایله کې د پخوانی دیکتاتور معمر قذافی د رژیم له نړیدو وروسته دا هیواد د کورنۍ جګړې شاهد دی. ناټو د دې پاڅون ملاتړ کړی و. قذافی څو لسیزې پر لیبیا واکمني وکړه. او روسي خبردا چې د فرانسې د بهرنۍ چارو وزارت وایي په ایران کې پر درې ځوانانو د اعدام حکم سخت ټکان ورکړی. د دغه وزارت په پرونی خبرپاڼه کې د بیان ازادۍ او سولېزو اعتراضونو ته د فرانسې پر ژمنتیا ټینګار شوی. په خبرپاڼه کې ویل شوی چې فرانسه هر چیرې او د هر ډول شرایطو لاندې د اعدام له سزا سره مخالفه ده. د ایران سترې محکمې تېره اونۍ د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی په نوم د درې ځوانانو د اعدام حکم تایید کړ. ایراني چارواکو دا درې تنه د تیر کال د اعتراضونو پر مهال بانکونو، بسونو او عمومي ځایونو ته په اور اچولو تورن کړی دي. تیر کال په ایران کې د تیلو د بایو پر لوړیدو پراخ اعتراضونه راپورته شول چې د ایراني چارواکو لخوا وځپل شول.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې کېدونکې د تاسو ازادي راډیو توجه است. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري په داسل کې چې په کوم کې د پڅو ورځو کې د افغانانو خپل منځي مذاکرې پایلې سي. طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستل دي.
د ګډین چې د سیمه پر اساس دا د خبرو مخدمه روان دي. دا تغییرات د سیمه پر اساس
پر دې موضوع لزینو شنونکو سره هم خبري کوو. د کابل چا پر اسپانه ته هم په دې خبرونه کې کتنه کوو. د خبرونې په دوي منیمای کې د زهرو کاروان 19 د پروګرام د نور مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. تاسی ازادی ایرادیو تغواجی است. پا دا سال که چی پا پام که دا پا چو رازو که دا افغانان خپل منزی مذاکره پایل سی و اسلوال طالبان وی چی پا سیاسی او نظامی برخو که بدلونون روستلی دی. دی دی دلی ویان زبیوهلا مجاهد ازادی ایرادیو تویلی چی دوغ و بدلونون و هدف دا سول دا بهیر دا پیورتیا لپاره دراغلی پرسات هم لاتر دی. اسو شیطت پرس خبری اجانس تردی مخی راپور ورکره وی چی دا طالبان آرخ دا مذاکراتی تیم تا چلور کسان ور اضافه سوی دی. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کردی. نور جزیات لحقی تخورو. فیروزا جانی
ډیر زیات مننه. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. طالبان په خپل سیاسي او پوځي برخو کې د نویو بدلونونو خبره کوي. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د سولې د هڅو د لا پیاوړتیا لپاره د بین الافغاني مذاکراتو په پلاوي کې څو کسان اضافه شوي دي. ښاغلی مجاهد وایي دوی تمه لري چې په دې بدلونونو سره به د سولې پروسه چټکه او چارې به منظمې شي. اسوسییټډ پریس هم راپور ورکړی دی چې د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې څلور کسان اضافه شوي او له دې ډلې مولوي امیر خان متقی لري سوی دی. دغه خبری اژانس په طالبانو کې د سرچینو په حواله لیکلی چې مولوي عبدالحکیم د دې ډلې د نوي قاضي القضات په توګه او مولوي ثاقب چې د دوه بهرنیو استادانو بندیان چې هغوی څو موده له طالبانو سره و او د هغوی په تبادله کې د افغان حکومت له لوري له انس حقانی سره همدا کس آزاد شه، دای هم اوس همدغه مذاکراتي ټیم ته ور اضافه شوی ده. بلخوا ځینې سیاسي شنون کې بیا په دې باور دي، البته هغه شنون کې چې د طالبانو اړخ ته زیات معلومات لري، چې دغه بدلونونه به د طالبانو خواته د سولې بهیر کې د پام وړ پرمختګ راولي. له دې ډلې محمد حسن حقیار ازادي راډیو ته وویل
د ګډین چې د سولې پر اساس دا د خبرو مقدمه روانه دي. دا تغییرات د سولې پر اساس سره د طالبانو جديت تعهد ژمنتیا او د اصول د پروسی د ګړندي پرمختګ په معنا باندې ده. زه باور یم چې دا کار د سیمې پروسی د نه شي رسولی ممکن تر دې ډېره په باوري توګه چې ټکټ ورته کوي.
د اسوشیټډ خبری آژانس د راپور له مخې طالبانو دا بدلونونه ذکر اوستي چې په خبره د دغه ډلې نظامي برخه پر سیاسي دفتر هم کنټرول ټینګ کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په دې وروستیو کې په وار وار نیوکې کړي چې طالبانو بریدونه زیات کړي او د سیاسي وبخې د سولې دپاره ژمنتیا نه لري. تازه څو دقیقې وړاندې هم په د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان جاوید فیصل هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبانو دوربند بندول او د بیګنا خلکو د ژوند اخیستلو لاره غوره کړې ده او هر ورځ د دوی په بریدونو کې ماشومان یتیمان کیږي ځکه او داسې نور مسائل ته هم اشاره کړې ده. هغه د دوی په خبره طالبان د سولې د مذاکرات او بخې د سولې د پروسې په برخه کې ژمن نه بولي. بلخوا طالبانو په دغه دوه برخو کې په داسې حال کې بدلونونه راوستي چې د افغان حکومت په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونو د افغانستان د سولې په اړه په ښکاره هڅې چټکې کړې دي. افغان حکومت وړاندې غوښتنه کړې چې طالبان باید تاوتریخوالی کم او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د زمينه برابر کړي. بلې سالسه
ډېره مننه د پیروزی عزیزي په راپور کې مو اوردل. په داسې حال کې چې پم کې د په څو ورځو کې د افغانانو خپل منځي مذاکرې پیل سي، وسلول طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی څنګه کې بدلونونه راوستل دي. د دې ډلې یو ویان ازادي رادیو ته ویلي چې دغه بدلونونو هدف د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره راوستل سوای دی. اسوشیټډ پریس خبری اژانس دغه راز ځینې نور خبری سرچینو بیا راپور ورکړي چې د طالبانو اړخ ته د مذاکراتي ټیم څلور کسان ور زیات سیوی دي. دغه کسان و چې د دوی په رهبری هیئت کې شامل وو. تاسو ازادي رادیو ته ورجست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه ګڼ نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دویم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبریږي چې د نشه یي موادو د کار کارونې او قاچاق پر زیانونو په کې بحث سوی دی. دغه راز اقتصادي خبرونه هم خبرو. د خښتو په بټیو کې د ربړونو او نورو ناکاره توکو سوځېدو د کندهار ښار د ډنډ او دامن ولسوالیو ډیرو اوسیدونکو ته تنفسي ناروغي پیدا کړې دي. صادق رښتینی پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
Да, тут всего за сто на уровне зарайства.
Да, две дыры ручки.
د کندهار د دامان ولسوالی وسیدونکې صابرا لتیری وی ونی رایسی په تنفسي ناروغي اخته سوي.
بس هغه د ټوخ تکلیف لري ته بنارم بل میز تکلیف نه دی. بس هغه د تبي تکلیف را پیښې ژراته نه نورې تکلیف نه دی. خوراک کوم دی نه سینا کوم دی لري خوراک کوم کوم چې دا ته مو ته کوم کې بیا څه خوراک لښنه کوم.
دا یوازې صابره نه ده، بلکې د کندهار د میرویس او زبیر وختون د تنفسي ناروغانو د بستر په څنګه کې ډیر شمیر نور داسې ناروغان هم ست چې ککړی هوا ورته ساکشل ګران کړي او د درملنې لپاره روختون ته راغلي دي.
نوم دي
فیانا.
د خښتو په بټیو کې د ربړونو او نورو ناکاره توکو د سپځېدو له امله د هوا ککړتیا د کندهار ښار د ډنډ او دامان ولسوالیو ډیری اوسیدونکو ته تنفسي ناروغي پیدا کړي. محمد ویس او دوست محمد ازادي راډیو ته وویل چې په دغه دوو ولسوالیو کې د خښتو په بټیو کې ټایرونه او نور ناکاره توکي سوځول کیږي چې خلک یې په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته کړي.
دا ټول بټۍ په یو دم چالانه کیږي او بیا یو دم ټول په فعالیت شروع کوي. که تاسو د ماښام نخوا سراسي دا د دوی ګرځونه په داسې پر دې ساحو باندې راپراته وي لکه یو ورځ چې پر موږ باندې پرته وي. د ژوند که مجبوریت نه وي د ژوند امکان دلته ډېر کم دی او د ژوند کول ډېر سخت دی په دې ساحه کې. او خپل هغه غازات چې د دغه موزر غازات چې د دغه بټیو څخه تولیدیږي او د خلک ورسره په عذاب او په تکلیف کې بیخي نهایت زیات ورسره په تکلیف کې.
خلک
په کندهار کې د خښتو په خولو ډیری بټی په ډنډ او دامان ولسوالیو کې دي چې شمیر شاوخوا 200 تر رسیدي. د دغه دوه ولسوالیو ترڅنګ چې کندهار شهر ته نږدې موقعیت لري، د شهر په 15 موزه کې هم د کلالانو د خټینو لوښو د پخولو بټی سته. د خښتو د بټوي خاوندان پوهیږي چې د سوان د ناکار توکو تور لوګي خلکو ته تنفسي ناروغي پیدا کوي. محمد اسماعیل چې بی وزلی خپل مجبوری بولی وایي د سوان د نور توکو به لوړی دي او د کارولو توان نه لري.
او دا غزبوز یو څلور میاشت خاري ده په دې په اړه چې کارونه بلو کار روزګار خدای خاص نسته. او موږ دا څلور میاشت مو دا خاري ده او دا څلور میاشت بعد نو اخته بل خاري ده ستام خلک وای وای دا موږ دا دوه صفه زاوی لیکن موږ خپل غریبان خلک یو بس دا غو روزګار دي دا یو زمه یو کښنه زیره سره دی.
په عین وخت کې د کندهار د امیر اختیار ریاست د چاپیریال ساتنې د برخې مسول ډاکټر نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې په تیر 1499 مریض کال کې شاوخوا 4000 کسان د بیلابیلو تنفسي ناروغیو له امله د کندهار په میرویس او زبیر روغتون کې بستر سوي دي.
په تیر 1499 کال کې په مجموع کې 1,290,350 کسان کې په مجموع کې دا په او پی ډی شکل یا په سراپا شکل سره د دو کتنه سوی ده. او په ټول کال کې په 1499 کې 3,150 کسان په شپخانه کې د تنفسي مشکلاتو له خاطره بستر سوي دي.
بلخوا د کندهار د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس امان الدین حمیدی په استوګنیزو سیمو کې د خښتو د بټو شتون د چاپیریال د ککړتیا په برخه کې جدي ستونزه بولي او وایي په پلان کې ده چې دغه بټۍ د کندهار شمال د دهلې بند سیمې ته انتقال سي.
دغه ټوله د ټایر او د ربر د سوځولو په توسط باندې د خپل فعالیتونه مخ ته وړي چې د یوې خوا خو موږ څه سي ورسره بدې د تغیر اقلیم شاهدان یو چې دغه هوا چې ککړه ده د تنفس له لارې چې دا خلک تنفس کوي په مختلفو تنفسي امراضو باندې اخته کیږي. نو د دې لپاره موږ وار وار راغلي یو ساحه مو کتلې ده. واقعا هلته ډېر بد حال دی. بیا مو موضوع د ولایت مقام سره شریکه کړې ده. د ولایت مقام په مافقه باندې مو موضوع په اداري مجلس کې شریکه کړله. د اداري مجلس داسې پریکړه وسوله چې د خلکو ته باید دالې د بند خواته دلته مځکه مشخصه سي چې دغه ټول فعالیتونه چې دي دغه به موږ هغه سیمې ته انتقال کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د کندهار ښاروالي هم شاوخوا درې کاله مخکې شمنه کړې و چې د خښتو په خولو دغه بټۍ به له استوګنیزو سیمو څخه یو بل مناسب ځای ته ولېږدوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صاحب څخه اورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مسولینو نن د غالیو د تولیدونکو او د فرش او مکیتو د واردونکو سوداګرو د ټولنې لمشر او غړیو سره د دوی د ستونزو په اړه خبري وکړه. د دغه خونې د مدیر پلاوی لومړی مرستیال محمد یونس محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دغه ناسته کې د نورو مسایلو ترڅنګ د غوټو کوته د بازار موندنې په اړه هم خبري او بحثونه وکړل. د نوموړي په خبره سوداګرو داسې طرح وړاندې کړ چې پر بنسټ د دولت ګمرک کی اوید لوړ شي او د ترکی او ایرانی قالینو د قاچاق مخنیوي وشي. دا طرحه په لیکلي بڼه سوداګرۍ خونی ته سپارل شوی ترسو نورو ادارو ته وسپاري. د سوداګرۍ او پنګونی خونی مدیر پلاوی په هیباد کې د غالیو پر تولید او پر ځان بسیا کولو ټینګار وکړ او شمنه وکړه چې د بهرنیو شرکتونو ملاتړ ترلاسه کولو په موخه به هڅې وکړي. په هلمند کې د غنمو د تخمونو د پروسس لړۍ پیل شو. د دغه ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د هلمند د کرنې ریاست اډون په بولان سیرنیز فارم کې د غنمو د تخمونو د تولید په موخه تخمونه کرل شوي و چې اوس یې د پروسس لړۍ پیل شوې ده. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس زلمی الکو وویل چې په دې ولایت کې د غنمو د اصلاح شویو تخمونو د تولید په موخه د غنمو بیلابیل ډولونه کرل شوي و چې له دغو غنمو به د تولید لپاره د غنمو د کرلو تخمونه ترلاسه شي. د نوموړي په خبره د غنمو دغه تخمونه به هغو شرکتونو ته ورکړل شي چې د اصلاح شویو تخمونو د تولید په برخه کې فعالیت او جواز لري. په هلمند کې د غنمو د اصلاح شویو تخمونو په تولید سره یاد ولایت د تصدیق شویو تخمونو او اقتصادي اړخ ځان بسیاینې ته نږدې کیږي. د هلمند د کرنې رئیس وایي دوی هلې ځلې کوي چې په هلمند کې د بیلابیلو نباتاتو تخمونه اصلاح او تکثیر کړي چې د بزګرو کرنیز محصولات به ورسره د کمیت او کیفیت له پلوه ښه او د بزګرو او د دوی له ولایت سره به هم مرسته وکړي. دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنی اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ پنځه نوي پوله، یو اروپایي یورو شپږ اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ څلور نوي افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ یو زرو پنځوس افغانۍ، زر ایراني تومن څلور افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه نه پنځوس افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مولا ازادي راډیو نوریدل. او سم یو نړیواله مسأله تعقیب وو. پینټاګون یاد امریکا دفاع وزارت وی ترکی درې زره پنځه سوه سوریایي جنګیالي د لیبیا د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هغه هیواد ته استولي. لیبیا دا مهال د یوه یاغي قومندان خلیفه هفتر پر ضد په کورنۍ جګړه کې ښکېله ده. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې را سره ده. فریبا جان، اوله پوښتنه دا ده چې د پینټاګون د راپور نور جزئیات څه دي چې دا جنګیالي څه وخت لیبیا ته استول سوي دي؟
بله مننه. د امریکا پوځ وایي چې دغه درې زره او پنځه سوه سوریایي جنګیالي د ترکیې لخوا د دوه زره او شلم کال په لومړیو دریو میاشتو کې لیبیا ته استول سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت راپور اسوشیټډ پریس خبري اژانس د جولای پر اوولسمه لیدلی دی چې په دې اړه یې څرګندونې کړي، او دا د امریکا د پوځ لخوا لومړنی راپور دی چې په لیبیا کې د ترکیې لخوا د سوریایي جنګیالیو د ځای پر ځای کېدو په اړه جزئیات ورکوي. د راپورونو له مخې د ترکیې دا ډول اقدامات هغه څه دي چې په لیبیا کې د جګړې د مسیر له بدلون سره مرسته کړې ده. د مسلې د لا روښانولو لپاره شته چې وایم چې لیبیا په شمالي افریقا کې هغه هیواد دی چې حکومت یې په نړیواله ساته پیژندل سوی. له 2011 کال وروسته چې د دې هیواد پخوانی واکمن معمر القذافي د ناټو په ملاتړ مظاهرو په نتیجه کې لواک لري او بیا ووژل سو، لیبیا په کورنۍ جګړې کې ښکېل ده او پکې بوخته ده. اوس مهال د لیبیا په کورنۍ جګړه کې حکومت د هیواد په ختیځ کې د خلیفه هفتر په نوم د یو یاغي قومندان سره په جګړه دی. دغه قومندان ځانته یو پوځ جوړ کړی او د لیبیا ملي پوځ یې بولي. ترکیه د لیبیا د حکومت په لور وسلواله سره مرسته کړې ده، او د غراس قطر او ایتالیا هم د ترابلس د حکومتي ځواکونو ملاتړ دي. بلخوا روسیه د یو پوځي قراردادي ډلې په مرسته چې ویل کېږي له کرملین سره تړاو لري په لیبیا کې یاغیانو ته مرسته کړې ده. فرانسا، مصر، اردن او عربي متحده امارات هم د خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړ دي. ملګرو ملتونو او لویدیځو چارواکو پر روسیې او ترکیه دواړو انتقاد کړی چې په لیبیا کې د خپلو متحدینو په پوځي ملاتړ په دې وخت کې تاوتریخوالی لا ډېر کړی دی. د امریکا متحده ایالات مسکو تورنوي چې په لیبیا کې پوځي جټ الوتکې ځای پر ځای کړی دی. مسکو بیا په لیبیا کې د کومې قراردادي ډلې د ځای پر ځای کول او هم هغې وته د الوتکو استول ردوي.
پر بجانې د پینټاګون راپور سوي چې دغه سوریایي جنګیالي څوک دي، له چا سره ارتباط لري او د چا لخوا تمویلیږي؟
د پینټاګون نوی راپور وایي چې ترکیه زرګونو هغه وسلوالو ته چې په ترابلس کې له میشتو ملیشو ترڅنګ د خلیفه هفتر پر ضد جنګیږي مالي مرسته کړې ده، او هغوی ته یې د خپل هیواد د تابعیت ورکولو وړاندیز هم کړی دی. خو دا راپور داسې وایي چې داسې شواهد نشته چې وښیي له اسلامي دولت ډلې او یا القاعده او نور وسلوالو ډلو سره د سوریه د جنګیالیو تړاو وشي. د دې پر ځای دوی وایي چې شاید دغه کسان له ایدیولوژي نه بلکې د مالی دلایلو له کبله هڅول شوي وي. وروسته له هغه چې انقره په لیبیا کې ځواکونه ځای پر ځای کړي، د ترابلس ځواکونه د پلازمینې له څنډو او نور مهمو مرکزونو څخه د خلیفه هفتر وسلوال پشا کړي دي. البته دا هم باید وایم چې د ملګرو ملتونو سازمان د سولې خبرو له لارې د دغو لانجو پر هواري تل ټینګار کړی دی.
ډېر مننه له فریبا ظاهر څخه. موردل چې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت وایي ترکیه درې زره پنځه سوه سوریایي جنګیالي د لیبیا د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هغه هیواد ته استولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسیم نجیا سپی د کابل چپ رسپانه ته کتنه کوي.
ویسا ورسپانې د پاکستان وروستي بریټ ته په خبرګون کې لیکنه کړې ده. ویسا ورسپانې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت له پایله تر نن ورځې پورې افغانان د پاکستان په وړاندې د خپل هیواد د کمزوري کېدو او شاتګ شاهدان دي، چې په باور یې د دغه ستراتیژیک شاتګ لړۍ د ملي امنیت ریاست او آی اس آی ترمنځ له موافقې پیل شوې ده. ورسپانې د ملي وحدت حکومت پر مهال د پاکستاني ځواکونو یو شمېر هغو کړنو ته اشاره کړې چې له هغې ډلې پر ډیورنډ کرښه د غزنتار غزول، د تورخم په دروازه د سرحد کلمه پلو حکی لیکل، له هغه بیلګو راخیستل شوی چې په وینای د ملي وحدت حکومت پر مهال شوی دی. بیساو رسپانی دا یو غیر ملی دریز ورلای یو لیکلی چه ولسمشر غنی او د حکومت غړي باید په دې پوه شي چې د پاکستان په وړاندې د دغه سیاست ځواب به یو ورځ د افغانستان خلکو او تاریخ ته ورکړي. هیواد دولتي ورسپانی هم د پاکستاني ځواکونو بریدونو په غبرګون کې خپله سرمقاله ځانګړې کړې ده. ورسپانی کې راغلی چې د پاکستاني ملیشو له لوري وروستۍ حمله یرغل دی چې دغه یرغل د پاکستان پر ضد د افغان ولس سخت حساسیتونه راپارولي او له افغان حکومت او بهرنیو چارو وزارت څخه هم په کلکه غوښتل شوي چې د دې مسلې لپاره ډیپلوماتیک حل وګوري. ورسپانی لیکلي د پاکستاني پوځ دغه یرغل په غبرګون نن د افغانستان ملي شورا هم فوق العاده غونډه جوړوي چې په دې غونډه کې به د پاکستان د یرغل په وړاندې د افغان حکومت تصمیم روښانه شي او د ملت په سازولۍ به د پاکستان په اړه واضح دریز ونیول شي. ورسپانې دغه تصمیم ته په مثبت نظر کتلی او ټینګار یې کړی چې ملت نور د پاکستان د یرغل په وړاندې بې توپیره نه شي پاتې کېدی او ملي شورا هم د ملت د دې برحقې غوښتنې په اړه راټولېږي. هیواد ورسپانې ټینګار کړی چې دا راټولېدنه د پاکستان د یرغلګرو پر ضد د ملت احساس روښانه کوي او ملت له خپلو اتلو ځواکونو سره اوږه په اوږه ولاړ دی. حکومت به هم د ملت د دغه دریز او د ملي شورا د استازیو د مهم تصمیم پر بنسټ له پاکستان سره چلند کوي. او هشت صبح ورسپانې بیا د فساد په موضوع کتنه کړې ده. وړاندې راغلي په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې طرحې ډېرې خو عملي اړخ یې کمزوری دی. وړاندې راغلي که څه هم د افغانستان حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره ډېرې طرحې له رسنیو سره شریکې کړې خو په وینا یې چې دغه طرحې نه یوازې عملي بڼه ونه موندله بلکې د فساد د یوې اساسي منبع په توګه بدلې شوې دي. د سرمقال لیکونکي په باور واقعیت دا دی چې تر څو پورې له دغې پدیدې سره د حکومت دننه په ادارو کې شفافیت رامنځته نه شي او سیستمونو باندې کار ونه شي په دې لار کې به حاصل نتیجې ورنه کړي.
د خبرونې په پیل کې مو وردل چې طالبان وایي په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستلي دي. ځینې سیاسي شنونکي په دې باور دي چې طالبان په دغو بدلونونو سره غواړي د سولې په تړاو د سیاسي او نظامی برخو نظریات سره راټول کړي. د ناروې لپاره د افغانستان پخوانی سفیر، د ولسي جرګې پخوانی استازی او سیاسي فعال شکرې برګزی فیروزی عزیزی ته وویل:
زه فکر کوم چې بدلونونه چې طالبان راوستي دي دو شی غواړي چې په اثبات ورسوي. اول دا چې دا ډله ټول قومونو سره او خپل د پښتانه قوم سره هم، یعنی دواړه غلفي او دراني سره خیالي کې لري، یعنی هغه تنوع د اقوامو چې کېدای شي تر ډېره حده پورې یو سیاسي تصمیم وي. او دویم برخه هم دا چې نظامي خلکو ته واک ډېر ورکړل کېږي، ځکه چې د طالبانو سیاسي ډله او نظامي ډله یو بل نه بیل نه دي، خو مګر په ډېر مسایلو کې د نظر توافق د دوی په منځ کې نشته. بربیره پر دې چې سیاسي ډلې سولې ته لیواله دي، نظامي ډلې بیا هم د جنګ ته لیوالتیا ښیي. نو زه فکر کوم دوی حداقل غواړي چې د نظامي کسانو راوستلو د سولې په پروسه کې او د هغوی نه کار اخیستل او هغوی برخمن کوون د سولې نه په یو شکل د اشکالو دوی غواړي چې خپل د نظامیانو حمایت هم ترلاسه کړي. همدارنګه څوک غواړي په عین وخت کې چې دا وښيي چې د طالبانو ډله مختلف اقوام او مختلف خلق پکې شته دي.
ایوان دښنه ستر دی وړاندې هم مطرح شوی ده ډیر کله د خلکو، همدارنګه هغه بنسټونه چې د بشري حقوقو لپاره کار کوي دا غوی لوري هم په ځنګړي ډول د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون لوري هم د اندښنه لمو سره شریک سي واته. دوی وایي کدای شي د سولې تر توافق وروسته چې کله طالبان له افغان حکومت سره د سولې کوي، تر هغه وروسته د دوی ځینې جنگیالي په ځینو ولایتونو کې سولې ته غاړه کې نه کوي او جګړې ته دوام ورکړي. څه فکر کوي دا اوس د تاسو په خبره دوی په نظامی غواړي په دې بدلونونو سره نظامی رضایت هغه کسان چې نظامیان دي دوی رضایت هم هغه کې او په دې پروسه کې شریک دا به هم په دې برخه کې تاثیر ولري، یعنی په راتلونکو کې کېدای شي په جګړه باندې هغه کسان چې ضمانت نه وتی دوی به جګړه کوي کې نه کوي دا مسله حل کړي؟
کمال د تاسو سره باید وایم چې نن هم دوی جګړه کوي کېدای شي سولې پروسې نه لا به اضافه دوی جګړه وکړي، مخصوصا هغه خلکو نه دوی به خپل قصد یا خپل انتقام واخلي کوم چې دوی سره په عملي ډګر کې په نظامي میدان کې سیاسي جګړو کې بوخت وه. نو دغه احتمال د جګړې او نه ختم کیدو د تاوتریخواله او جنگ متاسفانه ډیر زیات شته.
مېرمن مارګز په لاندو کې کراته وای اوس افغان حکومت ته کول پکار دی دغه دوی چې بدلونونه راوستي نوې کسانې مثلا په مذاکراتي ټیم کې هم ور اضافه کړي دي یا سیاسي دفتر ته معرفي کړي دي. افغان حکومت ته کول پکار دی چې له دوی سره څنګه اړیکې جوړولای شي یا له دوی سره څنګه همغږي کولای شي ترڅو د سولې د مذاکراتو لپاره چمتووالی ونیسي او کومې خبرې چې کوي هغه تاثیر هم ولري او یو نتیجه ترلاسه شي.
حد اقل افغانستان دولت حد اقل دومره کوایسی بلده افغانستان تیم لخوانه سوک ورزی پوی تیم و سی او پیو